استدیو آمده تا برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان کند. زهیر مل صاحب خوش آمدید.
دیر منن جاوید فیضی درنو آوریدون کو ستړي بشوی په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوی. ایرانی رسنیو د افغانستان په لویدیز کې د داعش خراسان څنګه د دوو تاجکستانی غړیو د نیولو خبر ورکړی دی. د ایران مهر خبری آژانس پرون د طالبانو د چارواکو له قوله لیکلي دا دوه تنه د دوی د امنیتي ځواکونو له لوري په نیمروز کې نیول شوي دي. په راپور کې راغلی دی چې دې کسانو غوښتل له نیمروز څخه کوټې ته ولاړ شي او هلته تروریستي روزنه ترلاسه کړي. د افغانستان د ازادۍ جبهه خبر ورکوي چې له څه باندې یوې میاشتې وروسته بیا په طالبانو خپل بریدونه پیل کړي دي. دې جبهې نن سهار په خپله ایکس پاڼه ادعا کړې ده چې تېره شپه اته بجې د کابل د آرتل پله په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر چې ګزمایې کوله په نښه کړي چې پکې یو تن وژلی او درې نور یې ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. دې جبهې وړاندې یوه خبر پاڼه کې د روژې د میاشتې په احترام په طالبانو د خپلو بریدونو د توقف خبر ورکړی و. امریکایی رسنه دیو داس افغان دنیولو خبر ورکوي چې نوم یې د ترهګر په لیست کې شامل وو. فاکس ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې دا کس محمد کاروان نومیږي او د حزب اسلامي غړی دی. د ګوند هغه حمله مسؤلیت منلی او چې پکې نه امریکایی سرتیری وژل شوی وو. دا بریدونه د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ په افغانستان کې شوي وو چې پکې یو شمېر ملکي افغانان هم وژل شوي وو. د فاکس ټلویزیون د راپور پر بنسټ محمد کاروان تر دې مخکې هم دوه ځله د امریکا او مکسیکو پر پوله نیول شوی وو. د امریکا د کورنۍ امنیت چارواکي وایي محمد کاروان پخوا د ترهګر په لیست کې نه وو، خو څه کال د فبروري په میاشت که درون پا دینوم لڑکی داخل شو. بریتانیا د حقو هیوادونو په نوم لړ کې د پاکستان نوم هم شامل کړ چې هلته د دوی د اتباعو لپاره سفر خطرناک دی. دا خبر پرون خپور شوی دی. د پاکستان په ګډون اوس د بریتانیا په دې نوم لړ کې څلیروش هیوادونه شامل دي. په دې هیوادونو کې افغانستان هم دی او لاملونه یې جګړه، ترهګري، طبیعي پیښې، ککړه هوا او ټول هغه شیان یې شوي دي چې چاته پکې د سر خطر متوجه وي. د امریکا متحده ایالاتو د حماس پر څو چارواکو نوي بندیزونه لګولي دي. واشنگټن او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د امریکا خزانه وزارت پرون په یو اعلامیه کې لیکلي دا بندیزونه د حماس پر یو ویاند او څو تنو هغو مشرانو لګېدلي دي چې د دې ډلې د بی پیلوټ الوتکو مسؤلین دي. د ترهګرۍ او اطلاعاتو په برخو کې د امریکا د خزانه وزارت مرسیال براین نیلسن وایي دا بندیزونه به د حماس حادثې په ځانګړي ډول د سایبري جګړې او د بی پیلوټ الوتکو د جوړېدو په برخو کې ډېرې محدودې کړي. د ښاغلي نیلسن په خبره اروپایي ټولنې هم د حماس پر چارواکو تازه بندیزونه لګولي دي. او د اوکراین جمهور رئیس خبر ورکوي چې هالند له دې هیواد سره د 1 میلیارډ یورو پوځي مرسته کړې ده. ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل چې دا مرسته به د دې کال په ترڅ کې اوکراین ته وسپارل شي. د هالند صدر اعظم مارک روت په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې له دې نوې مرستې سره د روان کال په ترڅ کې له کیف سره د هالند مرستې 3 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. روت زیاته کړې چې هالند او شریکان یې چمتو دي چې هر ډول پوځي او دفاعي مرسته له اوکراین سره وکړي. د هالند صدر اعظم دا هم ویلي دي چې اوکراین باید د روسیې سره په جګړه کې بریالی شي چې د اروپا امنیت خوندي شي. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري کې افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د فعالیت په اړه د سیګار اندېښنه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې ویلي داعش خراسان ډله نه یوازې دا چې د سیمې بلکې د لویدیځ لپاره هم یو تهدید دی. د راستنېدونکو افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبډالمشر هڅه حشمت الله شهیدی وایي په خپل لاس راټول شوي مرستو یې تورخم کې د راستنېدونکو کډوالو لپاره د پیل کړي کمچاري 80% بشپړې شوې دي.
تقریبا 80% کار هم ختم شوی ده، نو 20% نور ته بم صبر کول خیرت.
او د ایران او اسرائیلو کار کېچ سپینه ماړی وایي د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواښ جدي دی.
We continue to be concerned about the risk of escalation in the
مش په منځنی ختیځ کې د کارکېچ زیاتېدو ته اندېښمن یو. دا هغه څه دي چې د اکتوبر د 1 نېټې له بریدونو را پدې خوا یې د کمولو او مهارولو لپاره هڅې کوو.
نور مهم خبری موضوعات به هم په روانه یو ساعته خبرونه کې واوري. دوی معنی مې کې بیا د ازادي رادیو دوه ونیزي خبرونه خبرې دي. ملته امو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زه امید زهیر مالیم. سهار مو پخیر. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې داعش خراسان څانګې ته په یو نوي راپور کې اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې دا ډله سیمې ته یو ګواښ او هم د لویدیځ لپاره یو تهدید دی. د سیګار له دې راپور سره په یو وخت د امریکا د مرکزي قوماندانۍ پخواني مشر متقاعد جنرال جوزف فوټل په یو مرکه کې ویلي چې داعش خراسان څانګه پیاوړې شوې ده. لوزیات یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره یا سیګار وایي چې داعش خراسان څنګه نه یوازې د افغانستان دننه د طالبانو د واکمنۍ لپاره یو جدي ګواښ دی، بلکې دغه ډله د امریکا او د امریکا د متحدانو لپاره هم د یوه تهدید په توګه پاتې ده. سیګار پرون په خپله ایکس پاڼه کې په یوه راپور کې دا مسله یاده کړه او زیاتوي چې دا اندېښنې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره شریکې کړې دي او له هغوی غواړي چې د 2000 کال د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي چې له ترهګرو سره مبارزه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تېره اونۍ د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون ته وویل چې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې په اړه ځینې هیوادونه مبالغه کوي. بل لور ته متقاعد جنرال جوزف ووټل چې په منځني ختیځ کې له 2014 تر 2019 کلونو پورې د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشر و، بزنس انسایډر خبرونې ته په مرکه کې چې د جمعې پر سپاره شوه وویل د داعش په څېر ډلو ته ډېر وخت په کار نه وي چې بېرته سر راپورته کړي او بیا ځواکمن شي. د داعش خراسان څنګه چې د اسلامي دولت د خراسان بلاد په څانګې مشهوره ده، په 2015 کال کې لږ وروسته تر دې په افغانستان کې پیدا شوه چې داعش ډلې په عراق او سوریه کې د خلافت اعلان وکړ. بزنس انسایډر آنلاین خبرونه چې مرکز یې په نیویارک کې دی څرګندوي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان دننه د داعش خراسان څانګې بریدونه کم شوي دي، خو له افغانستانه بهرې حملې زیات شوي دي. دا مسله د سیګار په راپور کې بیا داسې یاده شوې ده چې طالبانو د داعش وړتیا تر یوه بریده کمزورې کړې ده، خو دا ډله لا هم په مهمو ځایونو کې د عملیاتو توان لري. په دې راپور کې بیا د روسیې په پلازمینه ماسکو کې د مارچ د 22 نیټې تروریستي برید یاد شوی دی چې د موسیقي په یوه تالار کې پکې تر 140 ډېر کسان وژل شول او داعش مسؤلیت ومانه. داعش خراسان څنګه په جنوري کې د ایران په کرمان کې هم 2000 مرګي بریدونه وکړل چې نږدې سل تنه پکې ووژل شول. دې ډلې په پاکستان کې هم په تیرو دوو کلونو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی او داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د منځنۍ آسیا په ځینو هېوادونو کې هم فعالیت زیات شوی دی. متقاعد جنرال ووټل وایي چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې متحد ایالاتونو په افغانستان کې پراخ استخباراتي حضور درلود او دا توان یې درلود چې داعش تعقیب کړي. همدارسې افغان ځواکونو ته لارښوونه کوله چې د دې ډلې پر ضد چېرته او څرنګه عملیات وکړي، خو د ده په وینا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دا تګلاره داسې ده لکه څوک چې واښه کموي او هغه بیا سر راپورته کوي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ازادي راډیو سلیروي ساته زموږ په پاڼه هم واوري. ازادي راډیو ټکه کامز موږ درسته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په تورخم کې له هغه نوې جوړیدونکو کم څخه لیدنه کړې چې هغه د راټولو کړیو مرستو په مټ له پاکستانه نویو راستنېدونکو افغانانو ته جوړوي. شهیدی ویلي دي د دې کم چارې 80% بشپړې شوې دي او د پاتې 40% تر بشپړې وروسته به د ګټه اخیستنې وړ شي. د په داسې حال کې ده چې پاکستان راتلونکي کې د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنولو پریکړه هم کړې چې هلته اوسېدو لپاره د پی او آر او ایس ای سی کارتونه لري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی له پاکستانه په زور د شړل شوی افغانانو لپاره په تورخم کې د یو کمپ د جوړولو له چارو په لیدنه کې ویلي د پیل کړې پروژې 80% کارونه بشپړ شوي دي. افغانستان کرکټ بورډ د جمعې په ورځ د مارچ په 12 رسنیو ته یو ویډیو واستولې ده چې پکې ښاغلی شهیدی د یاد کمپ په تړاو معلومات ورکړي دي. کرکټ بورډ ویلي په دې کمپ کې راستنو شویو مهاجرو ته 25 کورونه، یو جماعت، روغتیايي کلینیک، کتابتون او یو لوی پسخانه جوړیږي. حشمت الله شهیدی وړاندې ویلي
چې د تورخم جلال آباد په لوی لار کې د کیمپ قرار لري، نو د کورونو جوړول ارزښت هغه افغانان مهاجرین چې د پاکستان نه راستانه کیږي د لومړی او ابتدایي مرحله چې دوی ترسره کوي، نو دغه تقریبا 80% کار هم ختم شوی ده، نو 40% نور ته بم صبر کول خیره چې لټوله.
د نوموړي په وینا چې یاد مرستې د امریکا ته په خپل سفر کې راټولې کړې دي او په وینا یې د خیرخېګړو دا کارونه به دوامدار وي. دا ویلو ده چې تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د شل ورځو سیالیو لوبډل مشر راشد خان هم په پکتیکا ولایت کې زلزله ځپلو افغانانو ته د مرستې په راټولولو سره کورونه جوړ کړي وو.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو د اختر په ورځو کې د دوی میرمنو او لونو ته پارکونو او نورو تفریحي ځایونو ته تلتو اجازه نه ده ورکړې. یو شمیر نورو یې بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د متحسبینو له لوري له کوم تاوتریخوالي سره مخ نه شي پارکونو او تفریحي ځایونو ته یې له تللو ډډه کړې. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې بې ځوابه پرېښې دي. تفصیلي په دې راپور کې
د کابل ښار او د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې طالبانو د اختر په ورځو کې د دوی د کورنۍ ښځینه غړو ته پارکونو او نورو تفریحي سیمو ته د تلو اجازه نه ده ورکړې. د کابل اوسیدونکي عادل ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په دویمه ورځ د تفریح لپاره له خپلې کورنۍ سره پارک ته تللی و، خو له دې امله چې ښځې هم ورسره وې پارک ته د ننوتلو اجازه نه و ورکړل شوې. عادل وایي د پروان ولایت اوسیدونکی مصور وایي چې د اختر په ورځ د ګلغونډۍ تپې ته د تفریح لپاره تللی و. زیاتوي که څه هم ګڼه ګوڼه ډېره وه، خو سیمې ته د ښځو په ورتګ بندیز و.
د اختر په ورځ لاړم د ګلغونډۍ تپې ته. د اختر په ورځ ډېر بیروبار وي، خو د ښځو شتون ډېر کم و. یوه یوه ښځه لیدل کېده.
د دغو کسانو له ډلې څخه یو شمېر د طالبانو د ځینو ځواکونو پر ناسم چلند نیوکه کوي او ادعا کوي چې ښځې او نجونې په ځینو امنیتي پوستو کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. د بلخ ولایت اوسیدونکي شیزر سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه موټر درول چې ښځې به پکې سپرې وي او دوی یې ځورولې. سمیم زیاته کړه
نگرانی وجود داره به خاطر کې امر بالمعروف
د اندېښنې ځای دی، ځکه چې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې خلک په څو پوستو کې له طالب ځواکونو سره ولاړ دي. په هغو موټرو کې چې ښځې وي پوښتنې ترې کوي او ځوروي یې، ان ښځو او نجونو ته سپکاوی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نورو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي سره مخ نه شي پارکونو او نورو تفریحي ځایونو ته یې له تګ ډډه کړې. د کابل ښار اوسیدونکي لیما وایي
اوس مهال سیدا کابل کې هر ډول پارکونه کلوي عمومي پارکونه وي او که دا کوچني پارکونه وي. د ښځو د نجونو لپاره اوس په افغانستان کې بند دی، تایید اجازه نه لري او نور کلونه به موږ اختر په ورځو کې تللو پارکونو ته لکه بابر باغ ته دوی ځایو ته. اوس مهال متاسفانه سه نشو کولی سي لاړ شو.
حتی مو وکړه چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ویاند مولوي عبدالغفار فاروق نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته دغې ډلې په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه لګولي، تر دې چې کورنۍ نشي کولای په ټولیز ډول پارکونو او تفریحي ځایونو ته لاړې شي. تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو پر تګ د بندیز تر څنګ نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم راګرځولي. د دوی پر مخ یې د کار، ورزشي کلبونو، ښځینه حمامونو او تفریحي ځایونو دروازې هم تړلې دي. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې افغان کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او ښځو ته اجازه ورکړي چې د کورنۍ له نارینهو سره د اختر او نورو خوښیو مراسم ولمانځي او آرامه ساه واخلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
سپینه مانای وای د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواښ جدي دی. ایران له نږدې دوه اونیو راهیسې چې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دوی پر قونسلګرۍ هوایي برید شوی او دوه جنرالان یې وژل شوي ګواښ کوي چې د دې حملې غچ اخلي. ایران د دې برید تور په اسرائیل پورې کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هېوادونو له خپلو خلکو غوښتي دي چې اسرائیلو ایران ته له سفره ډډه وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د اسرائیل په وړاندې د ایران ګواښ رښتونی بللی او اندېښنه یې ښکاره کړې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون خبریالانو ته وویل چې هیواد حالات له نشتې څاري. د کربی په وینا متحده ایالاتونه غواړي چې ډاډه شي چې د اسرائیل سره د دفاع لپاره ټول امکانات شته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر هم ویلی دی چې له تیرو څو ورځو را په دې خوا د ایران له لوري ګواښونه د اندېښنې وړ دي. دی وایي موږ په منځني ختیځ کې د کړکېچ زیاتېدو ته اندېښمن یو. دا هغه څه دي چې د اکتوبر د 9 نېټې له بریدونو را په دې خوا یې د کمولو او مهارولو لپاره هڅې کوو. په ځانګړې توګه د ایران وروستیو ګواښونو ته چې د اسرائیل دولت او خلکو ته یې کوي. د اپریل په لومړۍ نېټه په دمشق کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د وو غړیو په ګډون دولس تنه ووژل شول. په دوی کې دوه د سپاه جنرالانو. تر دې وروسته تهران وویل چې غچ په واخلو. د دې کړکېچ ته حوالې لپاره ډیپلوماتیک هلې ځلې هم زیات شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل چینی سیال وانګ یی سره په ټلیفون خبرې کړې دي او هغه هڅولی دی چې پر ایران د خپل نفوذ په استفادې تهران واچوي چې پر اسرائیل حمله ونه کړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل کې خپلو اتباعو ته خبر ورکړی دی چې له لویو ښارونو بهر سفر ونه کړي. واشنګټن له خپلو خلکو دا هم غوښتي دي چې ایران او لبنان ته ولاړ نه شي. بریتانیا، فرانسې، ناروې، هند او روسیې هم له خپلو اتباعو د امریکا په څیر غوښتنې کړي دي. په منځني ختیځ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه اوومې میاشتې ته داخله شوې. اوس د ایران او اسرائیل جګړې ته اندېښنې په زیاتېدو دي چې د سیمې وضعیت به ورسره نور خراب شي او دا کړکېچ به پسې پراخ شي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
مخکې لدې چې ساس پیغامونو ته ولاړ شو، د طبي پیښو د نړیوالې ادارې د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د روان میلادي کال د فبروري لومړیو د مارچ تر دېرشمې 2315 کسان سیلابونو اغیزمن کړي دي. د دې ادارې له قوله دا سیلابونه د افغانستان په 22 ولایتونو کې بهیدلي چې په لسګونو کسان یې مړه کړي، نږدې 1200 کورنۍ زیانمن کړي، په زرګونو جریبه کرنیز ځمکه یې تخریب کړي او په زرګونو څاروي یې له منځه وړي. خو مهمه پوښتنه دا ده چې د سیلابونو د راوتو لامل څه دی. د دې پوښتنې ځواب به تر خوایې د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتو په وینا یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو بچي صندوق د روان لمریز کال په پیل کې په یوه راپور کې خبرداری ورکړ چې شاوخوا 1,70,000 افغانان د سیل په شمول د طبیعي آفتونو له ګواښ سره سږ کال مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په خپل ایکس پاڼه کې وړاندوینه کړې وه چې په 1403 کال کې ممکن افغانستان د سختو غیر طبیعي ورښتونو شاهد وي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وایي چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او بیا د سیل سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه وه هغه خړ او خاوره او داشان ځان سره جوړه کړي د غرونو نه تیږي او نور جغل او فرش ځان سره راوړي هغه د لاندې هواره سطح ته او په هواره سطح کې د هغوی تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې د سیلونو مالي او ځاني زیانونه په وروستیو لسو کلونو کې زیات شوي دي چې د کندهار د شړې ولسوالۍ د اوسیدونکي حاجي عبیدالله په وینا یې علت بې وخته ورښتونه دي.
بارانونه چې دي اوس د اقلیم بدلین په خاطر باندې د بارانونو نسي بې موسمه وسي، ډېر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي مځکې دا زراعتي مځکې وړلې، بیا موږ ان پی او والا ته عریضه وکړې، دغه صنعتي جوالونه یې ته منظور کړه، هغه جوالونه چې راته منظور کړه جواز یې راته ووهلې، هم ځوانان په کار راغله، ډېر موږ جن راځي، ډېر جن خوشحاله چې هم ځوانان په کار اخته سوله، او هم مځکې هم د سیلاب د وړلو سره محفوظ شوې، هم کانال د سیلاب د وړلو سره محفوظ.
د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان یا فاو د کندهار سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیرو دوو کلونو کې یو شمېر استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. فا فاو مؤسسه په افغانستان کې شاوخوا 400 کارکونکي لري او د افغانستان په 40 ولایتونو کې فعال ده. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د مؤسسې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې تر 6000 ډیر چک ډیمونه ودان کړي دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي هلته په دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي. چک ډیمونه چې هغه څو ګټې لري، لوی خانه محافظت د سیلاب کې، له بلې خانه اوبه د ځمکې ساتې ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
ښاغلی بهیر زیاته کړه چې دا بندونه او ډنډونه خلک نشي جوړولی، نو چارواکي باید لاس په کار شي. خو د نوموړي په وینا د سیلونو د مخنیوي لپاره خلک کولی شي چې ونې وکړي. د ده په وینا په افغانستان کې څه باندې 4 لسیزې مخکې سیلونه د دې لپاره لږ وو چې ونې ډېرې وي، او ونې د ده په وینا د نرمو بارانونو سبب کیږي او د سیلونو د بهېدو مخه نیسي. دی عامو خلکو ته وړاندیز کوي چې لاس په کار شي، ونې زیاتې کړي.
شنواله ډېر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کېدي، هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شتپارو لپاره اکسیجن تولیدوي. سرسبزي چې ده، سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه یې داله چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب. دغه د سیلاب بېخونه چې دي، دغه د سیلاب پول زیاتر شه، هغه ساتي که د پکري دغه ایروژن بریا چې ورته وایي، یا انتقال د خاورې له وزنه بل زیاته چیرته ونه یی دیونه بیخنه هغه ټول هغه کنټرولای.
افغانستان د نړۍ د هغوله سو یوادونو په ډله کې دی چې د سیلونو په شمول له طبیعي پیښو سره مخامخ دی. له سیلوریو سره به څنګه روغتیایي مرسته کوو؟ په جرمنی کې میش ډاکټر اکرم ملک سی وی، کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي، وچه مری بندیږي، نو اوبه یې سږي ته وار له واره ننوځي، خصای بندیش او مغزو ته اکسیجن نرسی. د شاغلی ملکسی په باور که په دې لومړی مرحله کې څوک له اوبو راوېستل شي، د ژوندې پاتې دو چانس ډیر زیات دی. خو که چیرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي، نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مرۍ پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي، چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته د ژوندې پاتېدو امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سی زیاتوي چې له هغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل له اوبو ژر ژوندي راایستل شوي دي. د دوی په وینا د سیل اوبه پاکې نه وي، دا ویره شته چې دا کس وروسته له خولې او نسه شي، یا د یخو اوبو له کبله پسکاروي ناروغي اخته شي، او که یې د بدن د حرارت درجه تر 150 ټیټه شوې وي، د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څرنګه لومړی روغتیایي مرسته کولی شو، له ډاکټر ملک سی نه به واورو چې دوی څه لارښوونې ورته کوي.
لومړی باید ځان متیقین کړي چې دغه کس چې دی، آیا پوهوخ دی او که بېهوښه دی. که چیرته پوهوخ دی، نو سړی باید وګوري، د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه کړه مات شوی دی، ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم نه وي، نو دا باید خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم دی چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي، او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او کنه که بدن سوړ وي، نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړېدل پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب، کدی کس سا نه اخیسته څه به ورسره کوو؟
باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه، هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګایاګانې، خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چیرته د یو چا خوله ډکوي شوې وي، نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خولې او پوزې لاره خوشي کړي، کیاګانې نور شینې ته خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل لورته ممکن یو څوک مو له سیله راایستلی وي او هغه سا اخلي خو په اوښ کې نه وي، څرنګه مرسته به ورسره کوو؟
هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي، او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري، او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلل شي. هغه څو علتونه لري، چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده، هغه د انسان تنفسي لار ته بندوي. بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري، چې د چا میری ته چې اوبه اوبه ورغلی دي د تا کانګ ورځي نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګ چې دا کچې ته د ستون تاخ پروت وي نو هغه کانګ بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک وي بیا دا شی نه پیښیږي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب کله ناکله ممکن د یو چا نس له اوبو ډک شوی وي ځینې کسان داسې لوړی سرچپه نیسي یعنې سرې شکته کوي او پښې پورته نیسي دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده؟
دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نس د اوبو نه ډکي هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کوي پښې اسمان خواته کوي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدا رقم وځي هغه بېرته به ښه شي دا به ډېره ستره غلطي وي غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی.
که د چا کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه ماته شوی وي له هغه سره به څرنګه مرسته کوو؟
دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچته یې بوزي نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دروازې نه چې به لوی خطر دی نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې درې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قرار باندې واچول شي په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي بیا دا بلې ډډه یې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب ډېره مننه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ازادي رادیو خپل سلامونه او نیکی وړاندې کوم. زه عبدالسلام د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. به هلمند کې سخت بیکاری ده هیڅ کار نشته خلک زموږ خلک ټول ایران او پاکستان ته روان دي. د ایران او پاکستان لارې ما دي پر بندي سولې اوس به بخښه په تکلیف کې دي.
خدای ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته ځنګړی سلام. گرانیم د هلمند ولایت څخه مساکلا ولسوالۍ څخه ما ولداغه زموږ د مساکلایانو غټه او لو ستونزه دغه ده چې دغه د مساکلا باندې موږ ته وتړل د مساکلا د رود بند چې زموږ مځکه او کښتونه راڅخه وړي دا رود نو زموږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه او ارزو ده چې موږ ته دغه بند وتړل شي. دا د مساکلا سروې سوې ده نو عملي کار نه دی پیل شوی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالۍ له سپیتاو کلی تر سردری کلی په همدې مبینی مسیر کې سي 15 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري زیات وګړي ژوند کوي په همدې ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسولیت ادا کړي همدغو 500 کلو او زرو مسجدونو پراخ پر نفوذ ساحه ته سیل سپیتاو تر سردری کلی پوري په همدې مابینی مسیر کې دي لطفاً د یو کلینیک فعال کړي. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري. همدلته به مکتب لکمه یې همدلته به سړک لکمه یې همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمه یې هغه دیني خلوتپن همدا زموږ روغتیا هم زموږ د ماشومانو د همدغو ښځو د همدغو مریضانو د تداوی مخه دی نسی او دی په همدې مابینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کې ترڅو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغید یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
ډیر مننه چې ازادي راډیو او راوز مخبرونه ځان سره تعقیبوي. درنو اوریدونکو په همدغه شمیره چې اعلان شو په روسي کې خپل غږیز پیغامونه مختار رسول شي، ساسي غږونه به د ازادي راډیو په بیا بیل خبرونه کې درته خبرو. اوس هم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. راګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته. ایرانی رسنیو د افغانستان په لویدیس کې د داعش خراسان څنګه د دوه تاجکستاني غړیو د نیولو خبر ورکړ. د ایران مهر خبري اژانس پرون د طالبانو د چارواکو له قوله لیکلي دا دوه تنه د دوی د امنیتي ځواکونو لوري په نیمروز کې نیول شوی. د افغانستان د ازادۍ جبهه خبر ورکوي چې لڅبان دیوي میاشتې وروسته بیا په طالبانو خپل بریدونه پیل کړي. د دې جبهې نن سهار په خپل ایکس پاڼه ادعا کړې چې 13:00 بجې د کابل دارتل په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر چې غزمه یې کوله په نښه کړي چې پکې یو تن یې وژلی او درې نور یې ټپیان کړي. د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو تر اوسه پرې اړه غبرګون نه دی ښودلی. امریکایي رسنۍ د یو داسې افغان د نیولو خبر ورکوي چې نوم یې د ترهګرو په لیست کې شامل و. فاکس ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې دا کس محمد کاروان نومیږي او د حزب اسلامي غړی دی. د ګوند د هغو حملو مسؤلیت منلی او چې پکې نه امریکایي سرتیري وژل شوي وو. دا بریدونه د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ په افغانستان کې شوي وو چې پکې یو شمېر ملکي افغانان هم وژل شوي وو. بریټانیا د هغو هیوادونو په نوملړ کې پاکستان هم شامل کړ چې هلته د دوی د دواو لپاره سفر خطرناک دی. دا خبر پرون خپور شوی. د پاکستان په ګډون اوس د بریټانیا په دې نوملړ کې 40 هیوادونه شامل دي. امریکا متحده ایالاتو د حماس پر څو چارواکو نوي بندیزونه لګولي. د واشنگتن او اروپایي ټولنه حماس د وی ترهګری ډلې په توګه پیژني. د امریکا خزانه وزیر پرون په یو اعلامیه کې لیکلي دا بندیزونه د حماس پر یو ویان او څو تنو هغو مشرانو لګیدلی دي چې د دې ډلې د بی پیلوټ الوتکو مسؤلین دي. او د اوکراین جمهور رئیس خبر ورکوي چې هالند له دې هیواد سره د 1 میلیارډ یورو پوځي مرسته اعلان کړې ده. ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل چې دا مرسته به د دې کال په ترڅ کې اوکراین ته وسپارل شي. د هالند صدر اعظم مارک روټ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې له دې نوې مرسته سره د روان کال په ترڅ کې لکیف سره د هالند مرسته 3 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. کور مواباد چې ازادي راډیو اوري اوس لژمنې سره سم د ازادي راډیو اونیزه خبرونه تاندې څنګه اوري.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان ځوانان وایي چې د کمزور اقتصاد له وجې د اختر لپاره د تیر په چیر چمتووالی نشنیولای.
هغه ځوانانو پیل چې هغه وختل چې باید جامع ورته وکي، هغه ورته ځنګړي لباسونه وکي، هغه ورته نه دي کړی، هغه ورته چمتووالی ولري ته د پروژه کې ډېر داس کورنیشته چې هغه په ناره باندې ترې نو هغه به اختر څنګه ولمنځي.
د انجونو په خبره د دوی اختر بیا د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په تګ راتک بندیز پیکه کړی دی.
اوس ازادي محدوده سوې ده. خلک نس کولای چې پارکونو ته لاړ شي، تفریحي ځایونو ته لاړ شي. هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي. په هر چې پوینټ کې د طالبانو لخوا موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي.
نن امدا موضوع چې روم ملتي هم وکړی. قدر من اوریدونکو، په اسلامي هیوادونو کې کوچنی او لوی اختر د خلکو په منځ کې د خوښۍ او د شریکولو او یو د بل له حال څخه د خبرېدلو ښه موقع ده. په افغانستان کې هم د دوو اخترونو لپاره له مخکې چمتووالی نیول کېږي. ځوانان د ځان لپاره بیل پلانونه لري، له وړاندې نه پرېکړه کوي چې چیرې به له کومو ملګرو سره په سایل او چکر ځي. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په یاد هیواد حاکم شوي، د ځوانانو په خبره د بې ځایه بندیزونو او وزګاری لوجې دوی نش کولای چې خپلې د خوخي ورځي د تیر پتیر ولمانځي. یو ځوان چې نغواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو په دې اکله وایي:
سکل اختر که درته وایم خراب په دې دی چې هغه ځوانانو پیغله چې هغوی غوښتل چې باید جامې ورته وکړي، هغوی ورته ځانګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغوی ورته چمتووالی ولري. ته دوی پروژه کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغوی په نارې باندې تېرېږي، نو هغوی به اختر څنګه ولمانځي؟ هغه ځوانان چې هغوی د کاروبار نه وي، هغوی به د اختر میلو ته څنګه چکر ته لاړ شي؟ پخوا به خلک نورو ولایتونو ته، نورو ځایونو ته چکر ورته تلوس، نه دا چکر شته دی، نه دومره پیسې خلکو سره شته چې هغوی چکر ووي یا ښه میلې ولمانځي. حتی په کور کې ځانته یو ښه مراسم برابر کړي، نو اوس خلکو سره یوازې نه خپل خېټې او خپل دغه غم دی چې څنګه وشي کولی خپلو اولادونو ته، خپلو کورنۍ ته یو مړی لال روزي پیدا کړي. حتی دومره اوس هم په ډېرو کمو خلکو کې دي چې هغوی د خپلو اولادونو دپاره چې هغوی ورنه جامې غواړي، هغوی ورنه پیزار غواړي د اختر دپاره، هغه ورته برابر کړي. طبعا دا یو ډېر ستونزمن کار دی، سخت دی د خلکو دپاره. به د اختر هغسې اختر نه وي لکه نورو کلونو دپاره چې دی. پخوا چې خلکو سره پیسې وي، هغوی به نورو ولایتونو ته تلل، تاسې خلک به چې هغوی به نورو هېوادونو ته تلل د اختر د لمانځلو دپاره. د کورنۍ غړي به یې وړو میلې به یې کولې. مثال کې د کابل خلک به پغمان ته، دی ځینو ته به چکر وکړ، ننګرا خلک به کونړ ته، نورستان ته به تلل. نو اوس په خلکو کې هغه ردم نشته، ځکه هغوی څوک چې ګېډې تیاران هغه وخت څنګه ولمانځي؟ دا دی وجه پروان باندې په سلو کې ډېر بد تاثیر لري، ځکه ته به ځورېږي او د لاسه به ته نه کېږي.
د کابل اوسېدونکي لیمه وایي: کوم کارونه چې په کور کې اختر ته د چمتووالي لپاره کېږي هغه یې کړي، خو دې ته خفه ده چې د طالبانو لخوا د ښځو په تګ راتګ د بندیز له وجې د پخوا په څېر له خپلې مور او خور سره چکر نشي تللی.
طبیعي خبره ده، د کور پاکوالی نه نیولې بیا همداسې تر نورو چمتووالي پورې. سکل موږ هم د نورو کلونو په څېر باندې پاکاري وکړله. هغه امادګۍ چې معمولا د اختر لپاره نیول کېږي، هغه لاسونه امادګۍ نیولې دي تر اوسه پورې.
بلې، که دا راته وایې چې دا اختر له نورو اخترو سره څومره توپیر لري په تېره بیا د ځوانانو لپاره، او کله ځان راته وایې تا ته څومره توپیر لري نظر هغو اخترونو ته چې هغه په جمهوریت کې و؟
د جمهوریت په دوره کې داسې وه چې خلکو تر ډېره برخه پورې وظیفې درلودلې. ښځینه وو کار کاوه، نارینه وو کار کاوه، وظیفې وې سره په پراخه کچه باندې. به د اخترونو لپاره به امادګۍ نیول کړي، خو ولې سږکال خلک اورونه پیسې نه لري، هم اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده، چې دوی باید د اختر لپاره امادګي ونیسي. معمولا په هر کور کې چې درې څلور کسانو کار کوو، اوس په اوسا ډول باندې په افغانستان کې په هر کور کې یو نفر وظیفه کوي، یا هم هغه یو نفر هم وظیفه نه لري، ټول خلک بیکاره دي. د تېرو وختونو په پرتله باندې په مراتبو باندې چمتووالی کم سوی ده. په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، خو ولې بیا هم هغه تر خپلې وسې پورې خلک خپل چمتووالی نیسي.
بله، دریم کال دی چې طالبان په افغانستان باندې حاکم دي. خلکو په تېره بیا ځوانانو څومره ځان ته نوي کارونه پیدا کړي، او څومره دوی عاید لري چې اختر ته ځان ته خاص چمتووالی لکه څنګه چې زړه غواړي ونیسي؟
په افغانستان کې خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. اکثریت کسان هماغه معاش درلود، هماغه یوه عایداتي منبع و چې دوی ورباندې خپل کار روزګار چلاوه. دونه سرمایه په افغانستان کې هر ځوان نه لري چې دی ورباندې یو سرمایه گذاری کې یو کوچنی کاروبار دی ورباندې جوړ کې، خلاصې کې چې دی د خپل شخصي کاروبار ولري. تر ډېره پورې خلک په افغانستان کې د معاشونو متکي ول چې دوی هماغه ځوند له خپل معاش سره عیار کړی وه. او دا زه هېڅ تاییدوم نه چې ځوانان د یو حالت سره دوی د نور عادت و کې ورځ تر بلې په افغانستان کې اکثریت جینو کې چې اوس ګورم ګرځم بیرون چې اوسم خلک چې وینم دوی یو ډول رواني ناروغۍ سره مخ شوي دي. حتی په افغانستان کې اوس تاسو وګورئ د ځوان وزنې کچه په ځوانانو کې ډېره سوې ده. دوی د کارونو د نشتون له کبله، د بېکارۍ له امله دوی په ځوان وزنو باندې لاس پورې کوي، په کور کې به تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي، یا هم له خپلو پلرونو سره میندو سره چا څه ودونه کړي دي، هغوی له خپلو ښځو سره په لانجه باندې اخته دي. فکر نه کوم چې دغسې بېکارۍ سره د خلک عادت وکړي، ولې ورځ تر بلې دغه پدیده زیاتېږي او مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي په افغانستان کې.
بله، په نورو اخترونو کې معمولا انجونو او هلکانو ځان ته ځانګړي پلانونه درلودل. مثلا انجونې له خوړلانو سره تللې چکر، هلکان خپلو ملګرو سره تلل. تاسو مخکې چیرته تللی او اوس آیا زړه دې غواړي چې د پخوا په څېر لاړه سي وګرځي؟
څونه خپلوان چې زمونږ په کابل کې اوسېږي د هغو سره به تګ راتګ کوو. کوم چې لرې دي په ولایتونو کې دي هلته تلل ستونزمن کار ته لرې ده، هغلته تګ نو نسي کېدلی. بیا به نو چې په کوم وخت کې برابر سل هغه وخت به یا هغوی رسیه به مورسو.
څومره ازادي لرې چې مثلا ته خپله له خپلې مورکۍ سره له خپلې خور سره بدون د نس نارینه اوسي لاړه سي تاسو ویل چې ولایتو کې موږ خپلوان سته، آیا کوای سي چې ورسي هغوی وګورې؟
کومه ازادي چې په تیرو وختونو کې د پکل کې د ټولو لپاره د ښځینه او د نارینه وو لپاره چې ازادي برابره وه، چې دوی کولی سول هر چیرې ولاړ سي په چکر مانګې یا د خپلو خپلوانو کره لاړ سي. تاسو لیدل چې په کابل کې اکثریت د موږ کومې همکارانې چې دي هغوی وظیفې دلته په کابل کې ولې کورنۍ په مزار کې دوی له دې ځای نه تر مزاره پورې په یوازې ځان باندې تللې تګ یې کولی سوی، ولې اوس چې ازادي محدوده سوې ده خلک نس کولی چې اکثریت پارکونو ته لاړ سي، تفریحي ځایونو ته لاړ سي. هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړې دي، نو لرې چینو ته خو اصلا تنها ښځینه سفر نسي کولی، ځکه چې په هر چې پوینټ کې د طالبانو لپاره موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي. حتی د کابل په اکثریت دغو نږدې نقطو کې چې معمولا تګ ورته هر ورځ کېږي، یو څوک د وظیفې لپاره ځي یا هم یو چیرې کار ولري، په اکثریت ځایونو کې په ځینو چک پوینټونو کې درول کېږي او له تانه پوښتنه کېږي چې چیرته ځې، څه کار لرې یا بل کس در سره شته که نشته، هغه مطابق د کار له تانه پوښتنه کوي. که چیرې داسې معمولي کار واوسي خو بیا هم ښه تر ښه کوو، ولې لږ څه داسې یو اداري کار واوسي یا هم یو بل چیرې لرې چای ورته وښي، نو دوی اتمان له تانه د محرم پوښتنه کوي او پرته له نارینه نه د تګ اجازه نه ورکوي.
بله، اوس په دې خبرې راته وکړي چې په دغه رقم یو وضعیت کې چې ځوانان له بېلابېلو بندیزونو سره مخ دي، دغه د اختر ورځ او داسې نورې دودیزې ورځې بانه وګرځوي او ځان ته د خوشحالۍ یوه زمینه برابره کړي چې تر غدود رواني مشکلاتو نه وژغورل سي، دا څومره مثبت ثابتېدلی شي؟
نو مثبت اغېز خو به ډېر زیات د خلکو په ذهنونو باندې ولري. دوی به د دې تر څنګ چې له رواني اړخه دوی به لږ څه ارامتیا حس کړي او له ګڼو ناروغیو نه به وژغورل سي. یو ښه خبره هم دا ده چې که هر څومره بېکار واوسي خلکو ته هغه حداقل د دوی ذهن په تفریحاتو کې یو څه مشغول ساتل کېږي او هغه ټایم ورباندې ښه تېرول کېږي. تر ټولو ښه مثال یې دلته د نوروز ورځ وه چې اکثریت کسان هېڅ د نوي کال ورځ نه پرته له دې نه چې په فیسبوکونو کې انټرنیټونو کې هغو خلکو چې لاسرسی ورته درلوده خبر ول، نور اکثریت خلک هېڅ له دې نه وو خبر چې نن د نوي کال ورځ ده که نه ده ورځ.
تاسو وایئ چې اختر به هم داسې وي؟
که چېرې همداسې دوام وکړي، لرې نه ده چې اخترونه او دې ته ورته نورې هغه ورځې چې لمانځل کېږي په افغانستان کې تاریخي مخینه لري، نو ټولې به همداسې لکه د نوي کال ورځې اکثریت خلک به ترې ناخبر اوسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ته نیکمرغه او خوشحاله اختر غواړم.
تاسو ته هم ښه اختر او خوشحاله وخت ولرئ.
کان له نورو ستونزو سره بیا کمزوری اقتصاد د دې لامل بولي چې دوی خپل اختر لکه څنګه چې زړه غواړي نشي لمانځلی. خو د هلمند ولایت اوسیدونکی ځوان تکال بیا وایي چې که ځوانان وغواړي د ځان لپاره په اوسنیو شرایطو کې هم کار پیدا کولی شي، نوموړی د اختر د دودونو په هکله هم غږیږي.
ځوانان سره د هر یو سره 2000-3000 ډالر په جیب کې و، اما اوس نشته. اوس هر ځوان باید کار وکړي، د کار په بدل کې پیسې وګټي، ورسره به دې کولای شي چې ښه تفریح وکړي، ښه منظره وکړي او د ځان لپاره هغه په خواهشات چې لري هغه پوره کړي.
اکثره ځوانان بیکاره سوي دندې نه لري، د دوی ژوند څومره سخت تیریږي. په تېره بیا داسې مناسبتي ورځې چې راشي لګښت په کار اضافه، دوی چې بیکاره دي ژوند یې په څه حالت کې ده؟
بلکل، هغه ځوانان چې بیکاره سوي دي د هغوی دپاره به هغه چې دوی خپل خواهشات نسي پوره کولی، خپلې هیلې نسي پوره کولی، هغه څه چې باید د ځان لپاره یې واخلي هغه نسي اخیستلی، هرومرو به سخته وي. ځوان باید کار وکړي، ځوان باید د بل چا لاس ته ونه ګوري، ځوان باید په مفت پیسو باندې اخته نه سي، ځوان باید ټوله ورځ فیسبوک استعمال نه کړي، ځوان باید ټوله ورځ ګوګل ته یوټیوب ته نه ناست. هر هغه څوک که د پلار تر سیې لاندې وي که نه وي، که پلار ولري که ونه لري، ځینې ځوانان دي چې پلار یې ځوندی دی، ښه پیسې لري، ښه کاروبار لري، چې پلار یې ماسې د مینځ څخه ولاړ سي وفات سي، دی بې پیسې سي، غریب سي، بېوازله سي. لوی لامل یې دا دی چې دی د پلار په شتون کې کسب کاروبار ته فکر نه وراړي، یوازې لوډو دی، یوازې پبجي دی، یوازې ټیک ټاک دی، یوازې فیسبوک. هر هغه ځوان چې غواړي خواهشات یې ډېر دی، هغه ځوان باید کار وکړي، کسب ولري.
دغه اختر یو څومره ښه مناسبات ده د یو بل لیدلو لپاره. ځینې کسان چې وایي موږ رواني مشکل پیدا کړی دی، رواني مشکل د حل کولو لپاره، تاسو خپله اختر نه څومره ښه استفاده کوئ د ملګرو لیدلو لپاره، د دوستانو لیدلو لپاره؟
ښه ټکي ته دې اشاره وکړله. رواني ناسان وایي چې تاسو منظره وکړئ، طبیعت ته ولاړ سئ، یو بل ووینئ، دوستان ووینئ، تاسو به د رواني ناروغۍ څخه خلاص سئ. نو دا یو ډېر ښه فرصت دی. هغه کسان چې په اداري برخه کې کار کوي، د هغوی دپاره ښه چانس دی چې ولاړ سئ، دوستان ووینئ، کورنۍ ووینئ، خلک ووینئ. زه اکثره ځوانان وینم یوازې د نن ورځې غم خوري، راتلونکی یې هیر دی. او بل پیغام یې دا دی چې د دغسې خوښیو سره چې الله موږ ته وایي چې دغسې خوښیو څخه استفاده وکړئ، دغه دوه ځلي اختر دی، موږ باید ښه استفاده ورڅخه وکړو، د دې پر ځای چې دغه ورځې په جنجال شخړو بد الفاظو باندې تېرېږي. کلتور لرو، سهار وختي چې اذان وسو ځوانان کالي اغوندي، راځي مسجد ته چې لمونځ وسو. ملا صاحب یو څه نصیحت لري، وروسته ځوانان ولاړېږي، د بل سره روغبړ کوي. دا یو ډېر ښایسته فرهنګ دی. ټول ځوانان په مسجد کې پر یو وار ولاړېږي، یو د بل سره روغبړ کوي، که ملا دی، که امیر دی، که مقتدی دی، ټول راځي یو د بل سره روغبړ کوي. په دغه وخت کې زه اکثره ځوانان وینم بدی د اختر سهار په دولس بجې باندې راکښېږي. نو دې ځوان د هغه ځوان په پرتله چې سهار وختي راوتلی دی، مسجد ته لمونځ یې کړی دی، د کلیوالو سره یې روغبړ کړی دی، فرهنګ یې مخته وړی دی، تر هغه ځوان یې ښه خوند اختر څخه اخیستی چې هغه بدی د اختر سهار دغسې خوښیو څخه استفاده وکړي، خوند ورڅخه واخلي، ژوند به کمرنګه نه وي.
او تاسو خپله به دا درې ورځې دوستان ګورئ، ګرځئ، به که به ځینې وخت په کور کې ناستې چې مېلمانه درته راسي،
وروڼه چې څو کسان یې هغوی ویش کوي، تقسیم کوي، یو په کور کې پاتېږي، نور منظره کوي، بیا دا بل ورځ یو کور کې ځانور منظره کوي. نو د کور دپاره چوکاټ یا تقسیم اوکاټ ډېر مهم دی.
زیات دې ته خوشحاله چې د دوستانو کره لاړ سي، او که په کور کې کښېني دوستان راسي، په کور کې د هغو هغه میلمه پالنه وکړي.
دواړې برخې ډېرې ښې دي. هم باید دوستان درته راسي چې ته مهمان نوازي وکړې، هغوی وفالې، چای ورته راواخلې، ډوډۍ ورته آماده کړې، او هم دا خوند کوي چې ته د بل دوست کره ولاړ سي، هغوی ووینې، ته میلمه یې، دوی قرباني.
یو بل شي دکه اشاره وکړو، هغه دا ده چې په دې وروستیو کې دغه ټلیفون او نه پوهېږم وایبر او واټساپ او فیسبوک او دغه مسایل څومره دغه تګ راتګ کمرنګه کړی ده. خلک د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي، پخوا به ټول یو بل کور ته ورتلل. خپله تاسو په دې هکله څه نظر لرئ؟
ورځ په ورځ د دغه اجتماعي رسنیو د دې ټکنالوژي له امله دود او کلتور کمرنګه کړی دی. لکه څنګه چې تا وویل مخکې، یو د بل کورونو ته ډېر تله، اوس هغه تګ راتګ کم شوی دی. په فیسبوک کې یو بل ته مبارکي ورکوي، یو بل ته غږیز پیغام لیږي، وایي اختر دې مبارک سه. یعنې هغه پخوانی دود او فرهنګ چې و هغه کمرنګه کړی دی، او په هغه دود او فرهنګ کې شاید تاسو هم استفاده ورڅخه کړئ، ډېر خوند پکې کوي. زما په شمول داسې ډېر ځوانان ستا چې بیخي د اختر څخه دوه ورځې مخکې د خپلې زړې پیسې وړي په نوو پیسو باندې بدلوي، لسیان، شلیان، پنځوسیان، دا ورڅخه جوړوي، جیب ته اچي، د اختر په سهار باندې د خویندو څخه نیولې تر ورونو پورې، ورندرګانو پورې، داسې ټول ته ورکوي. هر ځای چې ماشوم ویني یو لسی ورته ورکوي.
بله، په دې هیله چې خوشحاله او نیکمرغه اختر ولرئ. مخکې نه تاسو ته ښه اختر غواړو.
مننه.
ګڼ شمیر ځوانان بیا په دې نظر دي چې د دوی په ژوند کې ډېر منفي بدلون راغلی. لامدې واجې اختر د تیرو کلونو په څیر نشي لمانځلی. د ننګرهار ولایت له اوسیدونکو جان اغا سره مو په دې اکله مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر باندې په ختیځو ولایتونو په خاص ډول په ننګرهار کې هم ځوانانو د کوچني اختر لپاره البته چمتووالی نیولی دی، خو دغه چمتووالی نسبت تیرو کلونو ته لږ یو څه کمرنګ ښکاري. لامل هم دغه اقتصادي ستونزې دي او یو ډول په لویه کچه د ځوانانو بیروزګاري ده. لکه څه ډول چې په نورو کلونو کې وو هغه ډول نه دی، ځکه زیاتره ځوانان اقتصادي ستونزې مشکلات لري او دوی نشي کولی څه ډول چې لازمه ده شان ده کې د اختر شپې ورځې مثلا ومانځي. نور خو کوم طرف ته د چکر لپاره ځي، نو مهم شی دغه ده چې باید له دوی سره پیسې وسي. که پیسې ونه لري نو بیا هغه یو ځای نه بل ځای ته تګ هم نشي کولی، نه د خپلو ملګرو دوستانو پوښتنه هم نشي کولی.
بله، ام دغه مسله ځوانان څومره ځوروي چې دوی د تیر په څیر نشي کولای چې ځان ته خپل لګښتونه برابر کړي. هغه هم بیا په داسې مناسبتي ورځو کې لکه اختر چې را روان دی اوس، او دا څومره منفي عواقب به ولري؟
البته بالکل، ځوانان حتما دغه ډول حالت مخ دینو حتما زورول کیږي. بد عواقب به دغه ولري چې حتما ځوانان یو ډول ناهیلي کیږي، او د دوی دغه ناهیلي توپ بیا پر راتلونکي باندې نه باوري توپ د دې لامل کیږي چې دوی هغه کوم کارونه ته کې مخه کړی وي چې هغه که د زده کړو په برخه کې وي یا نور کاروبار وي، نو هغه نه به یو ډول زړه توري شي. البته د دې تر څنګ ځوانان پر رواني اړخ هم دا ځپلې شي، نو مهم شي د ځوانانو لپاره د اقتصادي ستونزو حل دی او یو کاروبار یا یو روزګار یو دندې پیدا کول دي.
بله، په دې ځوانانو کې داسې کسان هم شته چې دوی ښه زده کړې کړي مګر اوس دوی بیکاره په کور کې نیول سوي دي. له یوې خوا بیکاري، له بلې خوا په کورنۍ کې اتمی خبره ده چې دوی نه توقع کېږي تمه کېږي چې یو څه باید کورنۍ سره وکړي. دغلته څومره جار او جنجال بیا د ځوان او کورنۍ ترمنځ رامنځته کېږي؟
البته په افغاني ټولنه کې یو لوی ستونزه دا ده چې که یو ځوان تعلیم کوي، کاغذ لوړې زده کړې کوي، له پوهنتون فارغېږي یا ماستري کوي، نو کورنۍ او قوم او کلي ورته لومړنۍ سترګې دغه نیولې وي چې دی باید په دې سره سره باید دنده ولري، وظیفه ولري، او د دې اړخه باید دا پیسې برابرې کړي. کسان په نورو نړۍ کې تعلیم کول او د یو شخصیت د جوړولو لپاره دي، خو په افغانستان کې دغه یو ستونزه هم ده او بل د اړتیا د مخې هم داسې کېږي. نو حتما هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي دي، دوی مختلفو برخو کې مهارتونه لري، په دوی باندې د کورنۍ یو ډول فشار وي، هغې حتما سرمایه ګذاري پې کړې وي، پانګونې پې کړې وي، هغې ته مصارف لګښتونه ورکړي وي د زده کړو په دوران کې، نو دغه ډول غوښتنې ته کېږي. نو کله کله دا ډول حالت چې وي، زه په خپله هم البته کله چې له پوهنتونو فارغه شوم دغه ډول یو حالت سره مخ شوی وم، نو همدغه جنجالونه بیا د دې باعث کېږي چې کله کله په کورنیو کې ځوانان د خپل کورنۍ د نورو غړو سره یا له مشرانو سره وښنیم خوابه دی وي یا زړه بد وي، هغې ترې تمه لږ چې دی به ته یوه دنده واخلي، پیسې وګټي او کورنۍ ته یو لاره شاره برابره کړي. خو د دغه ځوان ستونزه دغه وي چې دنده ورته نه پیدا کېږي، نو هلته د کورنۍ غوښتنې وي، نو کله کله دا ډول جنجالونه هم رامنځته کوي.
بله، هر وخت په تېره بیا په دغسې مناسبتي ورځو کې لکه اوس د کوچنی اختر را روان دی، ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ څنګه خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړي چې پیسې نه لري، کار نشته، دوی نشي کولای چې کومې غوښتنې کورنۍ لري هغه پوره کړي؟ قناعت څومره دوی ورکولای شي بدون له دې نه چې جار او جنجال وشي؟
البته مهم شو په کوم دغه قناعت ورکول لکه چې ته کورنۍ او د ځوانانو ترمنځ قناعت یو بل ته ورکړل شي، نو بیا دغه ډول جنجال نه رامنځته کیږي. ځکه قناعت هغه څه دي چې یو کس یا یو شخص پ کولای شي په ډیرو کمو امکاناتو باندې همدې قناعت وکړي، نو بیا هیڅ وخت د ناهیلۍ احساس نه کوي. نو ځوانانو ته مشخصې لارښوونې زما دغه دي چې د اختر په شپو ورځو کې د زیاتو لګښتونو لاس واخلي، ډېر لګښتونه دل نه کوي. د دې تر څنګ هغه البته خپل ځان ته په کتو باندې هغه سیمو ته چکر ووهي چې دوی وس او توان لري، ورسره خوا کې د نورو ملګرو ته هم د قناعت ورکړي چې هغه دې غوښتنه کوي چې ډېر لګښتونه کوي یا یو ځای ته ځي مصارف کوي یا له یو ولایت بل ولایت ته د چکر لپاره ځي، نو دې دې مو ته قناعت ورکړي چې اوس سکال یا په دې اختر کې زما اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو انشاءالله که وسه مې وشو بیا به په خیر چکر وو. نو دغه ډول یو قناعت که یو بل ته ورکړل شي، دا ډېره مهمه او اړینه خبره ده، او بیا به هیڅ وخت نه ځوانان ناهیلي شي او نه به د دوی ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي.
بله، او کراسو د دې موضوع برعکس ته که ځوانان جګرخونی وکړي په کور کې کینی، د کورنۍ غړیم خفا کړي چې کار نشته، پیسې نشته، چکر ته نشم تللی، تاسو ته هر څه چې غواړئ نسمه برابرولی، نسمه اخیستلی، دا به بیا څنګه یو کومې بدې پایلې دا لري؟
بله البته ځوانان ته پکار ده چې دوی د نه ناهیلي کیږي، ځکه په ژوند کې البته ژوند په یو حالت کې نه پات کیږي. کله به تاسو دند لرئ، کله به دند نه لرئ، کله به پیسې لرئ، کله به نه وي، کله به روغ یاست، کله به ناروغ یاست. نو ځوانان ته پکار ده چې دوی ناهیلي نشي، او د دې ترڅنګ د ځوانان نور مهارتونه زده کړي. د دې ترڅنګ د ځوانان وکولی شي چې هغه لارې چارې په ګوته کړي یا د ځان ته پیدا کړي چې دی پې کولی شي د خپلو شته امکانات نو په استفاده باندې هغه شته ستونزو ته د حل ولار ورولتي. او کورنۍ ته په کار ده چې په ځوانانو ډېر فشار نه راوړي. که یو ځوان تعلیم کړی وي یا بې تعلیمه وي او لاغې نه غوښتنې لري، نو کورنۍ ته په کار ده چې ځوانان ډېر نه مجبوروي چې یا ډېرې غوښتنې دې نه کوي چې د دوی د وسې نه پورته وي. ورسره خوا کې هغه ځوانان چې ودونه یې کړي دي یا مېرمنې لري، له هغه مېرمنو هم زموږ غوښتنه دغه ده چې له خپلو خاوندانو دې لوړ توقعات نه لري، البته لوړې غوښتنې دې نه لري چې هغه د خپل خاوند اقتصادي وضعیت ته په کتو دي ورڅخه وغوښتنه وکړي. کله کله مېرمنې ځوانان هغه کسان چې ودونه یې کړي وي لوړې غوښتنې ترې لري، نو دا کله کله د دغه ډول ځوانانو د ناهیلۍ سبب ګرځي، ځکه هلته ترې مېرمن ډېر توقعات لري او د پوره کولو توان نه لري. نو په مجموع کې غوښتنه دغه ده چې ځوانان دې نه ناهیلي کېږي او کورنۍ ته هم پکار ده چې خپل ځوانان تشویق کړي.
په آخر کې دا راته وایي چې تاسو خپل اختر ته څه چمتووالی نیولی، څه به کوئ، کوم شیان مو ځان ته برابر کړي او چیرې به په چکر ځئ؟
ډېره مننه کوم. البته ما هم د اختر لپاره جامې مې کړي په خیر او سپلای مې اخیستې دي مختلفو ولایتونو ته د نور ملګرو سره چکر وکړو. د غزل مو پلان دی په خیر چې کندهار او یا کونړ ته لاړ شو په خیر، او له هغې ځینې ځینې ملګري راځي.
په دې لاره چې ښه سفر ولرئ او ښه اختر په مخ کې ولرئ. بیا هم ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه تاسو ته خدای ژوندي لري. کور مودان فقط اخر کې یو لنډ پیغام ورکول غواړم که وخت پوره شوی.
مهرباني ولې نه، مهرباني.
زما ځوانان په اخر کې یو غوښتنه دغه ده چې دوی ډېر کله د اختر په شپو ورځو کې یا د خوښیو په شپو ورځو کې یا د رخصتیو په ورځو کې دوی ډېر کله که هغه کسان چې موټر سایکل لري یا ورسره خوا کې موټر لري، نو دوی ډېر ګړندې تګ کوي. نو له دغه ځوانانو غوښتنه دغه ده چې په دغه شپو ورځو کې له پوره احتیاط کار واخلي او د دغه خوښۍ ورځې دي نه پر ځان باندې غم کوي او نه دي پر نورو خلکو باندې غم کوي.
ښه وخت ولري.
ډېره مننه. ښه اختر ولري. مننه.
تاسو هم ښه اختر ولري. خدای پامان.
ګران دوستانو، دا به د دیونه د تان د څنګ خبرونه تر بیا پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری. Thank you.
اختر تخند بيالي